پاون سن کې د ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله. اورې چې په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر پای ته رسیدلی او په څو شیبو کې په دې اړه وروستي معلومات در سره شریکوو. پایل خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه. اورې
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش چمتو سوی دی. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې شپږ تنه ووژل، او د ترکیې، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د سوریې پر امنیتي او سیاسي وضعیت په استانبول کې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د ولسی جرګې ټاکنو د رای ورکولو بهیر پای ته ورسید. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د کندهار په 15 ولسوالیو کې رای اچونه د سهار له 2 د مازیګر تر 4 بجو دوام کوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبیح سادات ازادي رادیو ته ویل چې په ځینو مرکزونو کې د رای ورکولو د پایل د ځنډیدو له کبله دغه بهیر د ماښام تر 6 بجو پورې وغځید. یو سلو یو ولس نمندان چې دیارلس یې شتي دي په ولسی جرګه کې د کندهار د یو لس څوکیو لپاره لیته ولاردی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په وینا، پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومټریک سیستم سم نه کارول، د نن ورځې په انتخاباتو کې د خلکو له عمده شکایتونو نسخول. په دې اړه تفصیل په همدې مجله کې اوریدلی سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش چمتو سوی دی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مهال ویش به په روانه اونۍ کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړی سي. دوی د جمهور ریاست انتخاباتو محل ویش چمتو سوی، هیله لرو چې له قانون سره سم به په روانه اونۍ کې سیاسي جریانونو، سیاسي ګوندونو، لویو ائتلافونو، ناظرینو او همدغه راز د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریک سي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وي چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1398 المریض کال د حمل میاشتې په وروستیو کې کیږي. د میدان وردګ په مرکز میدان ښار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږ تنه ووژل. د میدان وردګ د والیوان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو پر یو مرکز وسول او یو دېرش تنه پکې ټپیان شوي دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغرخیل ازادي راډیو ته وویل شپږ
کسان خپل ژوند کسان ټپیان لرو، هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته، سر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسله والو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. بلخو افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د غزنی د والي وین محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال چې تېره شپه د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په نښه شول، اته تنه یې پاکستانیان ول. نوري زیاته کړه په دې برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بې اساسه بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د ترکیې، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د سوریې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی د غونډه نن نوښته د ترکیې په استانبول ښار کې وسی چې اصلي هدف د سوریې د کورنۍ جګړې لپاره د سیاسي حل لارې موندل شول سوی دي. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه تباندې 410 کسان وژل سوی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو کوربه دی. تمه ده هغوی د سوریه د شمال ویدیز شار ادلیب د اوربند د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د روسیه او فرانسې ولسمشانو تر دې څلور اړخیزي سرمشریزي د مخه پر ټلیفون خبرې کړي دي. د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف له قبل ویل سوي چې وای دوی په پاریس کې د امریکا او روسیې ترمنځ د لوړې سطحې خبرو پر تنظیم بحث وکړ. د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدی. ماتیس د اکتوبر پر 8 د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې، باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبی او د تمایل شودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسم کړنی لپاره وغورځوي څرګندوي چې مسکو اړین اخلاقی اصول ته ژمن نه دی. چې ماتیس خبرداري ورکړ چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې په څیر پیښي د منځني ختیځ ثبات تر پښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او اسرائیل په سوریه کې میشت ایرانی ځواکونه تورن کړل چې په دروانی میشت په ورستیو کې له غزې څخه پر اسرائیل د وشتل سوی راکټونو ډیره برخه دوی پلان کړی ده. د اسرائیل د پوځ وین جنرال جاناتان کانریکاس نن ویل موږ پوهیږو هغه راکټونو چې د اسرائیل پر لور وشتل سوي سپارښتنه او پارونه یې له دمشق څخه د سپای پاسداران انقلاب په ښکاره مداخله ورکړل سوې ده. نوموړي په دې اړه شواهد وړاندې نه کړل. له غزې څخه د اکتوبر پر 6 او 8 له غزې څخه د اسرائیل پر لور راکټونو وشتل سوي دي چې په ځواب کې د اسرائیل هوایي ځواکونو پر غزې بریتونه وکړل. د خبرونو پای
ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله اوري. اوري چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات وسول چې 6 بجې پای ته ورسېدل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر په دغو انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و کاری نه کول.
بلخوا په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 10 ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو پایلې کابل ته انتقال سوي او دا لړۍ روانه ده. دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وسول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا په دغه ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانستل سوي وو. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې وه د سهار پر 2 بجو پرانستل سي په ځان پرانستل سول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 11 کسان به ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، په مجموع کې دغه انتخابات څنګه ترسره سول، څه سرګړونې او بې نظمۍ پکې وي او مثبت اړخونه کوم وو؟
بلې سالی صاحب، لکه تاسو چې ویل په کندهار کې د رایه اچولو بهیر پای ته رسېدلی دی. نن د لړم 15 له 2 ولسوالیو پرته په ټول کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره او په پراخ ډول خلکو په هغه کې ګډون وکړ، خو د کمیسیون تخنیکي ستونزې تر حده ډېرې وې او له امله زیات خلک له رایه ورکولو محروم پاتې شول. چې په هغو کې ناوخته پیل د کارکوونکو نه پوهاوی، د بایومټریک سره نابلدتیا او د ټاکنو د ټاکنیزو موادو کمبود هغه اساسي ستونزې وې چې له امله دا پروسه د سخت جدي خنډ سره مخ شوه. د معروف او نیش ولسوالۍ پرته ټول کندهار ته 225 رایه مرکزونه ورکول شوي وو، خو 102 مرکزونه فعال وو او نور د امنیتي تعهداتو له امله تړلي پاتې وو. کمیسیون د پروسې د وخت پیل 9 بجې ټاکلی وو، خو سهار 9 بجې او 10 بجې په ځینو ځایونو کې دغه پروسه پیل شوه او په ځینو سیمو کې بیخي 11 بجې پیل شوه. که څه هم د ټاکنو کمیسیون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړی وو، خو بیا هم ګڼې تخنیکي ستونزې د خلکو د ناراضۍ سبب شوې. په همدې حال کې د ټاکنو د کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ وایي چې نن سهار 200 کارکوونکو د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند او د کومو امتیازاتو له امله بندي خوشي کړي دي، چې په همدې سبب د ټاکنو بهیر پر وخت پیل نه شو او ستونزې جوړې شوې. ورته د بایومټریک د سکاو پر کار هم نیوکه وکړه او هغه دغه سیستم یې ناکاره وباله چې دغه په خبره کندهار کې د ټاکنو پر مهال ستونزې پیښې کړې. خو موږ د ټاکنو د کمیسیون د رئیس دغه ستونزه البته دغه ادا د کندهار د پولیسو د ویان سره شریکه کړې ده. د پولیسو ویان څارن زیات راني د ټاکنو له مامورینو سره د امنیتي ځواکونو د ناسم چلند خبر ردوي. د کندهار په نوي ټاکنو کې د خلکو ونډه او علاقه له بیخي توقع زیاته وه او له دې ډلې د ښځو ونډه هم ډېره وه. او نور تاسو ویل چې کندهار کې 11 چوکۍ لري پولیسي جرګې کې. د کندهار د پاره چې له دې څخه 112 ځانونه ورته کاندید کړي وه. البته د ګونو مرکزونو څخه د درغلیو او زورواکانو د مداخلو شکایتونه هم را رسیدلي وو چې موږ دا مسله د کندهار د سرپرست والی عبدالحنان منیر سره شریک کړه. هغه وویل چې په تاکنیز بهیر کې د زورواکۍ نغیړی او هر ډول تقلب مخه نیولې ده او په دې لار کې لا هم نور هم کار شروع دی او له خلکو یې مننه وکړه چې خپل تاریخي رسالت یې ادا کړي.
بل رښتینی صاحب په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ځینو غړو له مخکې له اندېښنه څرګنده کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې ښایي چې دغسې بې نظمۍ او درغلۍ دودوی په خبره چې اوسي. نو اوس چې دغسې د بې نظمیو راپورونه ورکول سوي دي، څه ویل کېږي چې د انتخاباتو پر نتایجو به کوم اغېز وکړي؟
همداشي بچ سره خبرې کوم. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله ورداد د والي مرستیال او د حنان منیب او د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی او ګډ مطبوعاتي کانفرنس لري. موږ غوښتل همدغه مسایل ورسره شریکو او اوس په هم شریکو او وروسته به د دغه ایداو په اړه څه عمل ترلاسه کړو.
ډیره مننه تاسو کانفرنس ته ورسې. موږ او اوریدونکي به بیا هم د کندهار د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه انتخابات شي به مخکې پایته ورسېدل. په کندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې ځینې ستونزې تایید کړې.
مشکلات خو تابع نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته. او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځبندیز وی دلته کارمندان په خپل ټاکلي وخت باندې نه توانېدل چې هغلته لاړ شي، او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیږل د هغې کارتونه په حساسو توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یوه ستونزه واقعا وه. خو بیا هم په کم وخت کې انشاءالله هغه حل شوه. مونتا ځینې ستونزې د بایومټریک په مورد موږ درلودی چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و، کاری نه کوله. خو د موږ ټیم تخنیکي ټیم چې د مرکز نه راغلی و، موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه هم ولیږل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورخو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی. د کارمندانو د غفلت په وجه هغه لیست احتمالا نوی رسیدلی په ډیرو کمو ځایو کې، نو هغلته د ورخو کې د ناظرینو امضا وې مخلي د سټیکر نمبر او د هغو کس نوم دا سپتوی. نور ستونزې خو طبعا وې، خو یو سهل شوي انشاء
د رای پانو ستونزې ډیره و. ځینې ولسوالیو ته رای پانې نوی رسیدلی، په خاص ډول د کوچانو شکایت دا و.
نو کوم حساس مواد چې د مرکز نه موږ ته راغلي و هغه په داس شکل بسته بندي شوي چې د هغو سیل نمبر فقط، یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې اغلته خلاص پرانستل کیږي، کتل کیږي درای پانې د اکثریت او مراکز او محلاتو یا د کوچیانو سره ګډې وډې وي، نو د ولایتي دفتر ډېر قصور په دې نشته په هغې کې چې ولایتي دفتر هغه چک کړی نه دی. یعنی ولایتي دفتر مکلفیت دا و چې هغه سیل چکي. نو وروسته بیا رسیدګي ورته وکړه، ځینو ځایو ته چې توانېدو. البته هغو ته هم د کوچیانو د احتیاطي موادو نه مواد ولېږل او کاری شروع.
په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د مداخلې راپورونه راغلي دي، تاسو دا تاییدوئ؟
بعض ولسوالیو کې ما د پاره هم ضد نقیص راپورونه، خو دا چې موثقه منبع تایید کړي یا د ما خپل کارمند یې تایید کړي، تر اوسه پورې په دې مورد سر نه لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ وو. په دې ولایت کې نن د ولسي جرګې هغه انتخابات وسول چې یوه اونۍ ځنډیدلی وو. یولس کسان به ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي. سږ کال هم په کاندیدانو، هم په ناظرانو او هم په رای ورکوونکو کې د ځوانانو ونډه پراخه وه. په کندهار کې له میش مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه روان وو.
ساکنی په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولی د دې برعکس دلته په کندهار شاره ولسوالیو کې د خلکو دون بیروبار و چې بیخي، یعنی کم وخت چې زه سار د کور څخه راووتلم ما خو فکر کاوه چې بیخي به ټول مراکز خالي په مرکزونو کې سپین ږیرې ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی. دوی ټول خپل رایې د خپل خوشي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بل نصرت صاحب، همدغه ځینو بې نظمیو ته راتلمه چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړی چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کوه، یا پر وخت نه دي پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغو بې نظمیو د انتخاباتو پر پروسه؟
البته زباید وایم چې په کندهار کې د نامنی ول عمل هیڅ چا هیڅ تشویش نه درلود او ټول په بیرام زده راووتل بیا چېونه مراکز ته ولاړل. ولې دلته سهار کوم وخت چې رسمي راچونې پروسه شروع شوله ځینې تخنیکي ستونزې په ډیرو راچونو مراکزو کې وې، هغه داسې چې د ځینو راچونو مرکزونو لیستونه بدل شوي وو. د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو، د دې تر څنګ بایومیټریک سیستم هم کار نه کوي. هغه کارکوونکي چې د ټاکنې کمیسیون لخوا څخه د ګمارل شوي وو، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومیټریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې، مګر هممهال موږ ولایتي اداره، ولایت مقام او په څنګ کې نورو همکارو ادارو لیدلې، هغوی دغه موضوع تعقیبوله او هممهال په فیسبوک باندې لایک راتلله، د مراکز څخه لیدنه کوله. د ورځې په اوږدو کې دغه ستونزې تر یو حده پورې حل شوې. مازدیګر تر 15 بجو پورې بیا نو ډېر رش و، او ټول هغه کسانو چې غوښتل خپل رایې استعمال کړي ټول په لین باندې په ښه ځای باندې او په خوشحالي باندې تر یو وتوانېدله چې خپل رایې استعمال کړي په ښار او ولسوالیو کې.
سږ کال په دغو انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمېر زیات و، هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې. څه فکر کوئ چې یو لوی تغییر نه معلومیږي؟
بالکل، د ځوانانو فعال د جون په انتخاباتو کې په دغسې ډیموکراتیکو پروسو کې یوازې البته انتخابات کې نه، بلکې اوس ځوانان ویښتوي دي، پالیسي دي، دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي. دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ ته هغه نور د باندې وسخیوسي. دوی په هر یو تصمیم نیونه کې د دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي. نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅول چې خپله راووځي پر ټولنیزو رسنیو باندې، د فیسبوک له لارې، د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي، خپلې کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راووځي، چې نن یې نتیجه په کندهار غوندې یو ولایت کې چیرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي. اما دوی نن دا ثابته کړله چې ځوانان په خاص ډول باندې مېرمنې او کندهاري ولس په مجموع کې، چې موږ د هېڅ نوه غمیزې د هېڅ رنګ تروریستي عملو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو، ولې برعکس د هر رنګ تروریستي عمل د هر کم ناخوالو په ضد باندې جدي مبارزه کوو.
په کندهار کې میش مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د انتخاباتو مسله تعقیب وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ټول ثبت شوي انتخاباتي شکایتونه ډلبندي شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل نن ناوخته په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې له دوی سره دیرش ډوله شکایتونه ثبت شوي دي. رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او له کابل نور حال راکوي.
بل صالح صاحب، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نو وخت مطبوعاتي غونډه لرله. دوی ویل چې د انتخاباتي شکایتونو مهمه مرحله چې صافت او ډلبندي وه هغه پای ته رسیدلې. البته په دوه درشو ولایتونو کې د دغه کمیسیون مرستیاله همیره حق مالو ویل چې دوه درې درش ډوله شکایتونه ډلبندي شوي دي.
تقریبا دیرش ډول شکایتونه دي چې په دې دیرشو ډول شکایتونو کې هغه چې ډېر زیږ رقم دي موږ سره جوړوي، تر ټولو زیات شمېر په لیست کې د نواقصو دي.
ښاغلی همیره حقمل د څلور ډوله شکایتونو یادونه وکړه. وویل چې تر ټولو لوړ رقم په لیست کې د نواقصو دی. وویل چې بعضې وخت د رای ورکوونکو نوم په نوملړ کې نه پیدا کېده، همدارنګه بل ولایتونو ته انتقال شوي دي، یا هم کوو بې ځای شوي وو. دوی وویل چې دوام شکایت چې ډېر زیات جدي وو هغه د زورواکو، همدارنګه د نوماندانو مداخله د انتخاباتو په بهیر کې. دوی وویل چې دا یو زوړ میراث و، پخوانی انتخاباتو کې هم داسې څه شوي وو. همدارنګه وویل چې درېیم ډوله شکایتونه چې ډېر زیات جدي دي په خپله د انتخاباتي کارکوونکو مداخله د ټاکنو په بهیر کې ځینې نوماندانو ته کمپاینونه کړی دی او څلرم ډول چې ډیر زیات جدید درای ورکولو پر محل کمپاینونه وو. همدارنګ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یو تصمیم نامه هم اعلان کړ چې د شکایتونو په اړه دوه هغه صندوقونه چې مطابق د بایومیټریک ډکسوي د به معتبر وي او هغه رای چې په صندوق کې اچول شوی دی د فیرس مطابق چې قلمي فیرس وو او مرکزی کمیسون سره دا دوه رقمه یو ډول دا هم د باور وړ رای دی. هغه رای چې په صندوق کې اچول شوی دی بایومیټریک نه وي او فیرس هم ونه لري دغه باطل اعلانېږي او هغه مرکزونه کې چې هلته سم انتخابات نه دي ترسره شوي زورواکانو زور و هلته څه ډول چې د انتخاباتو قانون مطابق انتخابات نه دي ترسره شوي هغه به باطل اعلانېږي او همدارنګه هر هغه کارکوونکي چې په دې برخه کې ناغېړي کړې ده دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي. همدارنګ دوی ډاډ ورکړل چې د کمیسیون د لوایح طرزالعملونو او قانون مطابق به په خپل وخت انتخاباتي شکایتونو او تخلفاتو ته رسیدګي کېږي. بله سالی صاحب
ډېره مننه. ومردل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ټول ثبت شوي انتخاباتي شکایتونه ډلبندي شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویلي چې له دوی سره 13 ډوله شکایتونه ثبت دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو پایلې کابل ته انتقال شوي دي. نور حال د نجی صاحبي راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبه په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت دغه ټول مواد سیستم ته داخلوي. همدارنګه ول سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي او زموږ همکاران په دې باندې کار کوي په دې اړه باندې کوم خاص ستونزه مشکل
د په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د شپږو ولایتونو کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي وو. د کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي او په دې توګه به کمیسیون وتوانېږي چې تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایې شمېرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په 29 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د شمیرنې په پروسه بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس سوال رحمان رودوال وایي د ولسي جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. ناجي صاحب ورسره مرکه کړې.
رودوال صاحب محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی. ټول نتایج کولی دي چا چې رایه هلته کمې خپل نتیجې فورمې هغه شکولې ده او یا یې ځان سره وړې ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج لري مرتب شوي د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي او دغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو او د کمیسیون د ویبسایټ نه په کله چې موږ رایه پروسس کوو او سیستم ته داخلو د کمیسیون د ویبسایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر محل او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي او هغه به په ویبسایټ باندې راځي، خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي او د هغې په مخ به کمیسیون محاسبه. د کابل د 550 مرکزونو له جملې نه 44 مرکزونو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ ټاکنې ونه شوې.
در شمیرنی د بهیر شفافیت پړه خلکو ته ساسي ډاټ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزل شیت نشته د اغې ریزل شیتونو صندوقونه موږ ته راځي. دا صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کیږي، د تفتیش په مخ کې کیږي او هغې ته نوی ریزل شیت اچول کیږي او د اغې ریزل شکایتونه پیښ شوي دي او دغه پلټل کیږي. د هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو ناظرینو په حضور باندې
تبونه سند انتخابات خپلوا کمیسون د کابل د دفتر رئیس اول رحمان رودوالو له ازادي رادیو سره په مرکه کې.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې کوم ځانګړی تغییر نه دی راغلی. په دې وروستیو کې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې د ځینو ستونزو له کبله درولې دي. د ولسي جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون ویل چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او حتی تجهیزاتو لړۍ اغیزمنه کړي. نسیم شفق او په دې اړه نور تفصیل.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د غوسم لاټړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. هم دا 13 شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمون پاډیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل، دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري. کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه ته دوی هم هغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورځپاڼې په افغانستان کې د غوسم ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والی د ساتونکو په چوکاټ کې یې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمه نه ده. لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی، بهرني ځواکونه دي هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په خکی خطر و منی. په عین حال کې د امنیتی چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنز بے باوری تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي نو دا به د هغه په خبره ډیر منفی نتایج ولري. د ښاغلی مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتی ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
تاسی ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ هم اوریدلی سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه هم موندلی سي. ادرس یې د فیسبوک facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله چې تر ډیره حد مو په کندهار کې د ولسی جرګې د نننیو انتخاباتو پر مسله پکې بحث وکړ همدلته پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له ستار فروغ نه واورئ.